نه دوه مینه مایته ورسېدو په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې وړاندې د ازادي رادیو 25 دقیقې بحث مهیروي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وروستیو حملو موضوع ته ځانګړې شوې. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو بشري مرستندوی شریکانو د افغان کډوالو د ستونزو په وړاندې د غبرګون پلان عملي کول پیل کړی دی. یو ان اس سی آر په خپله ویبپاڼه کې ویل چې د دې پلان له مخې د افغان پناه غوښتونکو په ګډون د 15.2 میلیون افغانانو په سیمه کې د هغو هیوادونو چې د 2.1 میلیون افغانانو کوربتوب کوي ملاتړ کیږي. دغه راز ویل شوی چې د دغو افغانانو د ملاتړ لپاره د 14 میلیون ډالر مرستې غوښتنه شوې ده. دوه پاکستانی پولیس پرون په خیبر پختونخوا ایالت کې په دو جلا حملو کې چې مسؤلیت پاکستانی طالبانو منلی وژل شول. د پاکستان امنیتي چارواکو نن وویل دی پولیسو د احصایې د مذفو ټیمونو امنیت نیولی و. چارواکو ویل یو برید په ټانک او بل په لکی مروت سیمه کې شوی چې په نتیجه کې دوه پولیس وژل شوي او نور ټپیان دي. په داسې حال کې چې اوکراینی سرتیری د بخمود ښار د دفاع لپاره له روسي ځواکونو سره په درنو جګړو کې ښکېل دي. اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وایي د اوکراین راتلونکی د ختیځ جبهې له جګړو سره تړلې ده. زیلنسکي ډاډ ورکړ چې په دې جګړه کې به اوکراین بریالی کیږي. ترکی چارواکي وایي د هغې موافقې د تمدید لپاره خبرې لا هم روانې دي چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین غلې صادراتو ته اجازه ورکوي. د ترکیې دفاع وزارت نن په یو بیان کې یادونه کړې چې روسیې د نورو شپېتو ورځو په مخه د دې موافقې تمدید منلی دی.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو 25 دقیقې بحث ته مو زه نوري هر کله کوم. په دې بحث کې د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه له لوري د وروستیو بریدونو پر موضوع خبرې کوو. داعش د تېر شنبه په ورځ په مزار شریف کې پر انتابیان فرهنګي مرکز د برید مسولیت په غاړه واخیست. دغه برید داسې مهال وشو چې یو شمېر خبریالان د استاینلیکونو لپاره دې مرکز ته وربلل شوي وو. داعش پرون یک شنبه په خپل اعماق ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د شیعهګانو پر فرهنګي مرکز دغه برید په یو بکس کې ځای په ځای شوي چاودیدونکو موادو په وسیله ترسره کړی دی. د طالبان چارواکو ویلي چې پر دې مرکز په برید کې یو تن وژل شوی او د خبریالانو په ګډون اته تنه ټپیان شوي. خو د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه د وژل شویو کسانو شمېر 3 تنه او د ټپیانو 14 تنه ښیي. په ټپیانو کې ماشومان هم شامل دي. د اسلامي دولت ډله د خراسان څنګه دغه برید مسولیت یوازې 2 ورځې وروسته له هغې اخلي چې د پنجشنبه په ورځ د برخ لپاره د طالبانو د والي مولوي محمد داود مزمل د وژلو مسولیت هم اخیستی و. تر هغې مخکې داعش په جدي میاشت کې په فیض آباد کې د بدخشان لپاره د امنیه قمندان د وژلو مسولیت هم اخیستی و. نن په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره دا مسله څېړو چې ولې داعش حملې زیاتې کړي، هدف یې څه دی، طالبان د دې ډول حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي یا د دا ډول حملو مخنیوی ممکن نه دی. همدارنګه به ځینې نورې پوښتنې چې د اسلامي دولت ډله یا داعش چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د طالبانو یوه مهمه سیاله ډله بلل کېږي، د دې لټه کوي چې ځان ته د پښې ځای پیدا کړي. د افغانستان ګاونډیان په تېره د منځنۍ اسیا هېوادونو چې دا ډول د ځان لپاره یو ګواښ بولي، آیا د حملو زیاتوالي ته یې تر څه حده اندېښمن دي؟ که څنګه په افغانستان کې د داعش د وسله والو کره شمېره نه ده معلومه ده. خود ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د افغانستان په اړه وروستي راپور کې ویلي چې د سیمې هېوادونو اټکل کړی چې په اوس وخت کې به داعش په افغانستان کې له 3000 نه تر 4000 پورې غړي ولري او ویل شوي چې یوه زیاته برخه هم د افغانستان په شمال کې حضور لري. خو طالبان وایي داعش یوه ستونزه ده خو هغه یو جدي ګواښ نه ده. د بستمو په پخوانی حکومت کې د دفاع وزارت ویان او د امنیتي چارو پو جنرال محمد راد منش او د سیاسي چارو شنون کې محمد داود معیار ته بلنه ورکړې ده. دواړو ملمنو ته خراغ لاست وایو. راد منش صاحب، لومړی به تاسو درشو، ولې داعش حملې زیاتې کړې او هدف یې څه دی؟
سلام تاسو ته او ټولو هغه ملمنو ته چې موږ سره په دغه میز کې اشتراک لري. تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان له پخوا د پاکستان د عمق استراتیژي له مخې نه په مشکلاتو کې اخته و. اوس هم هماغه مشکلات په بل رقم په افغانستان کې شروع او په افغانستان کې ادامه لري. تاسو ته به تر معلومه ده چې ټول هغه کسان چې د حقانیه په مدرسه کې یا په نورو سلفي مدارسه کې په پاکستان کې تعلیم و تربیه سوی افغانستان ته راغلی، اوس په نامه د حزب تحریر، په نامه د داعش، په نامه د القاعده او طالبان پاکستانی فعالیت کوي. او فکر می دا دی چې رښتیا هم افغانستان لکه پخوا بیا هم د پاکستان تر هغه استراتیژي لاندې نیول سوی دی چې هم پاکستان د ملل متحد یا د نورو هیوادو امتیاز ځانته را کسبی کی، او هم با افغانستان باندې دغه مسئله چې گویا پاکستان د تروریزم خلاص خلاص دی، افغانستان دی چې د تروریزم لانه دی یا زال دی، اوس امتیاز بیا ځینی واخلي. دا درسته ده، په افغانستان کې هم داعش شته، هم القاعده، او هم هغه یو ویش ګروپونه چې مخکې د تروریزم په نامه په افغانستان کې داخل شوی و او دا داخلی دو د هغه طرفن یا د هغه معاملې په سر کې چې پاکستان هغه نظامی عملیات په وزیرستان او نورو ځایو کې ترسره کړی وای، فقط یوازې او یوازې د دې لپاره چې په افغانستان کې هغه تروریستي ډلې چې مخکې په پاکستان بو و ځای په ځای شي او دنیا والو ته ووایي چې نو موږ اوس په پاکستان کې تروریستان لرو نه لرو، تروریستان په افغانستان کې دي، دا دوی ته یو امتیاز دی.
بله بله، مننه مایار صاحب. تاسو د رادمنش صاحب د دغو څرګندونو سره څومره موافق یاست چې وایي کله چې طالبان په افغانستان نو واکمن شوي په افغانستان کې د عمق ستراتیژیک په نوم د البته د پاکستان لخوا یوه لوبه وه، اوس په بل ډول دغه لوبه روانه ده، د داعش تر چتر لاندې ځینې نورې ترهګرې ډلې وایي چې په افغانستان کې فعالې دي، په هغو کې د من جمله د منځنۍ آسیا د هیوادونو ادبا هم دي.
سلامونه تاسو ته، مېلمه ته، ټول اوریدونکو ته. د دوه بوتنه د موضوع که ورته وګورو، یو که چېرې د پاکستان د خارجي سیاست د نظره په دې شک نشته چې د پاکستان خارجي سیاست د افغانستان په اړه، یعنی د کلونو راهیسې د څو نظامونو مخکې دا متضاد روان دی. یعنی که چېرې په افغانستان کې هر نظام جوړېږي، دوی په مقابل کې یوه مخالفه ډله جوړوي تر څو د نظام تداوم پیدا نه کړي. د ظاهرشاه د وخت نه شروع ده چې داودخان مقابل کې، د کمونیستي نظام مقابل کې، مجاهدین اقبال کړل، د مجاهدینو مقابل کې بیا طالبان اقبال کړل، د طالبانو مقابل کې امریکایان اقبال کړل، بیا د امریکایانو مقابل کې دوباره کوم کسان چې د امریکایانو مقابل جنګېدل اوس طالبان نظام خلاص. نو اوس په دې کې شک نشته دی چې دوی به طالبانو ته یا امارت اسلامي ته یو هغه پیدا کوي، یو جنجال، یو دردسر پیدا کوي، د داعش په شکل کې، د القاعده په شکل کې، یا د مقاومت د جبهې په شکل ده به جوړوي تر څو دغه نظام پیشرفت ونه کړي، ځکه د نظام که دوام پیدا کړي دلته ثبات راځي او ثبات د هغې په ګټه نه ده. دا هغه طرف د قضیې ده. ښه، اوس د افغانستان د درونی سیا داخلي سیاست دلته دا تحلیل باید څنګه وي؟ مسله داسې ده چې کله طالبان یا امارت اسلامي دغه خپل نظام جوړ کړو، مونږ در سیاسي مسال چې دا اکثر اشاره ای دي، یعنی دا د سیاسي او ډیپلوماتیک ژبه اشاره ای ده، مونږ وکتل چې په میډیا کې یو رقم مستند سازی یا دسه یو بزرگ سازی ورته شروع شوه داعش ته. حال دا چې که چېرې مونږ مقایسه کړو بل نظام کې، دلته خارجي نیرو حضور درلود، دلته یو فوج و اردو، خو داعش په افغانستان کې جبهات درلودل، سنګرونه یې والو وو، حتی کلي مناطق په اختیار کې وو. خو په فعلي شرایطو کې، یعنی اسلامي امارات وکولی شول چې په دې اندازه یې سرکوب کړي، پیدا یې کړي چې اوس دوی مشخص کوم کلی یا کوم منطقه دوی په اختیار کې نه ده. او د بل طرف نه که چېرې وکتل شي، دوی پیشګیرانه فعالیتونه ډېر وکړل چې نه کوي ولې هغه رسان کېږي نه. یعنې مونږ په هر هفته کې په ولایتو کې که چېرې وګورو، دلته دوی سرکوب شول شدید، خو ډېر محدود
جایو که
فکر کوي
بل عملیات وشول وافقانه و دې په نظر
فکر کوي یعنی معیار سب تاسو له خبرون داس ترګندېږي چې تاسو په دې باور یاست چې هغه چې تبلیغات د دې لپاره کېږي دا ډله په هغه قوت کې نه ده. آیا خبره هم داسې ده؟
همدا مسله ده. یعنی که چېرې دې موضوع ته انکشاف ورکړو، یعنی دلته ارقام موجود دي، دي ارقام دي که چیرې سلیقې برخورد وکړو خو موضوع هر طرف ته کېدای شي. ارقام دي چې دا دي سرکوب شوي دي، او د بل طرف نه د رواني نگانه دایش یو افغاني پدیده نه ده. مثلا دوی
په دې خبرې وکړو دایش د نړیوال خلافت لپاره مبارزه کوي، او اسلامي امارت هم په د افغانستان په جغرافیه پورې محدود نظام په افغانستان کې ټینګ کړی دی. مننه مایار صاحب. رادمنش صاحب، تاسو ته د رزو بیرته تاسو په خپلو څرګندونو کې دې ته اشاره وکړه چې د دایش تر چتر لاندې ممکن نورې ډلې هم په افغانستان کې اوس فعالیت کوي. په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو سره فکر کوي چې د دایش په تشکیل یا تکتیکونو او یا هدفونو کې به بدلون راغلی؟
دا مهمه ده چې موږ وسیرو چې سرکم داعش په افغانستان کې فعالیت کوي. داعش اصلا کله چې موږ وایو چې نسته یا دا ډیره ضعیفه ده، موږ باید په دې مسایلو باندې فکر وکړو چې آیا پاکستان ضعیفه شوی ده، آیا پاکستان استراتیژي تغییر موندلی، آیا پاکستان د افغانستان په مورد کې ورورګلوي غواړي. چون موږ یو ضعیف هیواد یو، د مونږ اردوی ملی پولیس ملی هم اماس ضعیفه ده، اما پاکستان واقعا د نظامی له نگانه قوی ده.
رادمنش صاحب، اوس په فعلا د دایش په حضور باندې کوم خبري وکړو، د پخوانی نظام کې د دایش ځای معلومو په زیر سیمو باندې دوی کنټرول درلود، جغرافیه په لاس کې، وسره لدی چې نړیوال امریکایي ځواکونه په افغانستان کې او د افغانستان اردو پیاوړو د دوی پر ضد باندې عملیات کول، خو په ډیرو سیمو کې حتی طالبانو څخه هم د مرستې غوښتنه وشوه د دغې ډلې د ځپلو لپاره. آیا فکر نه کوئ چې د هغه وخت سره که تاسو دغه اوسني شرایط پرتله کوئ، طالبان بیا هم توانېدلی دي چې د دغې ډلې د حملو مخنیوی وکړي؟
زه غواړم چې داسې ووایم چې داعش افغانستان پورې مربوط نه دی چې دلته ضعیفه ده یا قوي ده. پاکستان د داعش د تعلیم او تربیه په لټه کې دی، او اوس هم وایي چې په پاکستان کې 2000 نفر د طالبان پاکستان، د طالبان افغان او همدارنګه د نور جهادي ګوندونو چې په پاکستان کې دی تر روزنه لاندې نیول شوی ده او افغانستان ته استول کیږي. یقینا مهمه او ډیره مشکل داده ایسی په افغانستان کې د داعش په نامه کوم ځای نسته، اما مشکل یې گا و ناگا د افغانستان په بعض ځایونو کې رامنځته کیږي. که کوم ځای د دوی په نامه وای یا کوم ولسوالي دوی درلوده، هلته ممکن بود چې محاصره وشي او د هغه په مقابل کې په ټینګه صورت مبارزه وشي. اما اوس د دوی ځای معلومه نه ده.
بله،
دا ډیر خطرناک ده. که ځای معلوم نه دی خطرناک.
بس استاسو په نظر که چیرې پاکستان د دغه ډلې تر شا وی او ملاتړ کوي، یعنی په څه ډول غواړي چې دغه ډله نور هم مضبوطه شي کنه شي کولای چې په افغانستان کې د پخې لپاره ځای پیدا کړي؟
پاکستان همیشه د افغانستان د امنیت په لټه کې نه دی، فقط دوی غواړي چې دلته وضعیت خراب وي او د افغانستان د زیرمه قاچاقي توګه ځینې استفاده وکړي. په دې اساس باندې جنگ د دوی په نفع کې دی. اوس چې طالبان غواړي چې په افغانستان کې امنیت رامنځته کړي، د دوی په نفع کې به نه وي، او د دوی نفع هم دا دی چې بیا یو بل ډله پیدا کړي د طالبانو په مقابل کې استعمال یې کړي. او اوس دا ډله پیدا شوی او غواړي چې د افغانستان په ځمکه کې د دوی تجربه بیا د سره نه پیل کړي او په افغانستان کې خپل منافع په لټه کې دي او لاسته راوړي.
بله، مننه مایار صاحب. مخکې په پخوانی جمهوری نظام کې ډیر ځلې سیاسونو چارواکو ویل چې داعش یوه بهرنۍ پدیده ده، په ولس کې ځای نه لري. فکر کوي چې بیرته به په دغو حملو سره وکولی شي چې په افغانستان کې کچېرې د سیمې هیوادونه هم تر شا ولاړ وي، وکولی شي چې په ولس کې ځای پیدا کړي؟
د افغانستان جامعه چې ده، د رواني د نکانه یو د بیگانه ضد خاصیت لري. یعنی دلته دغه جایگاه دی پیدا کولای شي د تاریخ نه، او امارت اسلامی چې ده یو افغاني افکار لري، او د بل طرف نه نړۍ، یعنی دا خپل نړۍ ته یو تهدید ده. دا سیاسی مسائل چې دي دا څو ابعاد لري، کېدای شي منفي، کېدای شي مثبت ابعاد. د امارت اسلامي لپاره که چیرې په جزئي ډول داعش یو تهدید کېدای شي، د بل طرف نه یو غټ فرصت هم ورته کېدای شي. دا په دې معنا چې اگر کوم ممالک ایران یا زموږ نور ګاونډیان یا مثلا روسیه د یو قدرت په شکل ده، دې ته داعش یو تهدید ده. یعنی دا باعث دی کېږي چې دلته روابط تنظیم شي او موږ د نشانې ګورو، د دې نشانې کتل کېږي. یعنی که چیرې دې نگاه ورته وکتل شي، دا د امارت اسلامي لپاره یو فرصت هم کېدای شي. خو د عملا که چیرې وضعیت وکتل شي، یعنی طالبان د داعش په سرکوب کې تر ډېره اندازه، تاسو مخکې وویل چې د بل نظام ډېر زیات موفق، د دوی عملیات ډېر زیات موفق و. خو مسئله دغه ده، دغه خبري ارزش هغه مسایل، هغه منفي ابعاد یعنی ډېر پیدا کوي. یعنی کوم مثبت مثال چې دی، هغه پر مطبوعات کې ډېر راضي نه. اوس دغه کوم عملیات چې مزار کې دوه عملیات وشول، د امارت اسلامي دغه داخلي د فلسفه داسې ده چې دا شخص محور نه ده. یعنی په اشخاصو باندې که چیرې نور احزاب وګوري، که چیرې رهبری یا شخصیتونه د منځ لار شي، حزب باندې منځي، طالب داسې زیریان نه ده. طالب یو اصول محور زیریان ده، اوس کار ده ول اصولي دي. که چیرې دوی رهبری دي، خپل رهبران د لاسته ورکړل.
خو ما یاسه فکر نه کوي چې طالبانو د بلخ لپاره د والی وجل کېدل چې ویل کېږي د مولا هبت الله نږدې کړی ته نږدې یو کس او مهم کسم بلل کېده، د دې وجل فکر نه کوي چې د طالبانو لپاره به یو سرخوګی پیدا کړي؟
ما خپل فوق لسانس د امارت اسلامي د طالبانو فکر لیکلی او په دې مورد کې کوم مقالات زیاتې پکې لرم. یو فرد یا د انصار یو مسلمان په سفر، یعنی د دې ځای کېدل یا د شهادت د وظایف ده، په دې کې شک نشته. خو دا او د دې فلسفه د امارت د څه ده چې په دې کې موقفونه دوی ته امتیاز نه دي، موقف دوی ته یو قربانی ده، یو مسئولیت. او د بل طرف نه مسله داسې ده چې که چیرې په دوی کې ضایعات راځي، په دوی دغه جریان پیاوړی کېږي. مونږ وکتل چې دوی څو ځله خپل رهبري د لاسته ورکړه، مشران ډېر کلیدي کسان. یعنی که چیرې دغه مسایل په هر جریان کې یعنی دومره خپل شخصونه لاسته ورکړل شي، دا جریان ټول د منځه ځي، یو فرد باندې ځینې جریانونه د منځه ځي.
مننه مایار صاحب. رادمنش صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړله چې اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، پاکستان نه غواړي چې دا ډله موافقه اوسي په حکومت ولې کې، ځکه چې د ټي ټي پی او ګواښ د ټي ټي پی لپاره به یو بیلګوي، ځکه هغه هم د پاکستان د حکومت پر ضد وسلوالې مبارزې ته مخه کړې ده، رادانګلې دي. په افغانستان کې دغه وروستیو ځینو حملو ته که ور وګرځو، د چین پر اتباعو باندې په کابل کې، د پاکستان پر سفارت، د روسیې پر سفارت، د ځینو حملو مسؤلیت داعش واخیست، دغه وروستۍ حملو ته په پام سره، څومره که دغه ډله په داخل د افغانستان کې په دا ډول حملو سره امنیتي وضعیت خرابوي، د افغانستان ګاونډیانو په تېر بیا منځنۍ آسیا هیوادونو ته چې داعش هم د خپل ځان لپاره یو ګواښ بولي، په دغو هیوادونو کې اندېښنې څومره ډېرې کړي دي؟
تاسو ته بهتره معلومه ده، سیمه مبارزه دغسې به نه کېږي چې مثلا اته نفر په مزار شریف کې د منځه لاړ ویل کېده چې دا داعش ده. ما داعش نه و، ځینې صاحب منصبان او ځینې ملکي خلک په یو شرکت کې کار کول، د دوی له طرف نه پر دوی باندې حمله وشو. او تاسو ته بهتره معلوم ده چې دا خلک پاکستان کابل ته راغلي او خپل مرو سره چې دولت ته وخی سي دا کم داعش ده. مثلا په هرات کې درې نفر داعشیان په محبس کې بندي وو، دوی د محبس نه وایستل، دا کور په منطقه د کابل په نامه د دارالامان، په نامه د بیت الامان، هلته یو نظامی سړی وو چې د هلمند نه هلته خپل کوچ ور انتقال کړی وو، د دوی په کور کې دننه یې کړل او بیا پر دوی باندې انداخت وشو او ویل کېده چې دا ټول داعشیان وو. اما داعشیان نه وو، هغه نظامی بیچاره د خپل فامیل د اولادو سره.
د دې معلومول چې دغه عملیات چې د اسلامي د طالبانو کړي د اسلامي دولت ډلې باندې، که په کابل یا په نورو ولایتونو کې، شاید تثبیتول ګران کار وي چې آیا دوی واقعا د داعش غړي وو که نه وو، خو عملیات سرته رسولي دي، ځکه داعش جغرافیه نه لري، ځای نه لري چې په هغو باندې عملیات وکړي. مخکې ځای معلومو
دا دا هرات خودمون زايده حالته لوريان اخكار او طول خلق واي سي صوفي همدرد يا نظامي و پهلمان کی مخکید طالبان په مقابل کې مبارزه کول د دوی په کور کې دغه خوریه دغه داماد او دغه نور هغه فامیل چې په کور کې وو د دغه طالبانو له طرف نه وجلسوي او ز بيخي په دې باندې یقیني
بله رادمنه صاحب زما پوښتنه ته که پوښتنه ته راشو چې داعش شو په افغانستان کې په هر صورت د حملو مسولیت اخلي طالبانو لپاره یو سرخوګی برابر کړی دی
معلوم
دی منځنۍ اسیا هیوادونو لپاره آیا دا د
منځنۍ اسیا د منځنۍ اسیا خپل آمادګان نیولې او دا رښتیا دی متاسفانه اوس تاسو د طالبانو د رهبر نه به اوریدل وې چې ویلې چې خپل زر واسکتونه واغوندي چې امکانات د دې سیمون د اسلام د اشاعې لپاره نورو هیوادو ته د خپل طالبان واسته و دا په څه معنا دی دا په دې معنا دی چې دی رښتیا هماغه خبره چې افغانستان باید د نورو هیوادو د تهدید ځاله ونه ګرځي دا رد کړی او همدارنګه ندیم صاحب وایي چې موږ هغه کسان چې د طالبانو په مقابل کې خبرې کوي یا سلاح استعمال کوي دوی واجب القتل دی دا ټول مسائل چې دی دا ټول مسائل چې دی نه یوازې داعش ته امکانات بهتر مساعد وي بلکې نور هغه تروریستي ډلې چې په پاکستان راغلي افغانستان کې اوس دوی ته هم دا امکانات مساعده کړي چې خپل نام طالب وایي او د خلکو په مقابل کې ځینې مسائل او مشکلات رامنځته کړي دا ډیر آسانه ده دی طالبانو سیاست لکه مشکلات لري چې باید په خپل سیاست باندې تغییرات رامنځته کړي
مننه راتمن صاحب مایار صاحب تاسو څه فکر کوئ چې په یو نظام کې چې ځینې اختلافات خبره کیږي یا ولس له غو نظام نه ډیر راضي نه وي لکه څنګه چې اوس له مختلفو لورو په افغانستان اوس له ډیرو سختو بحرانونو سره مخامخ دی څه فکر کوئ چې دغه نارضایتي آیا دا به د دې سبب شي لکه چې رادمنش صاحب ورته اشاره وکړه چې مخالف ډلې به لا پیاوړي شي لکه داعش او دا به افغانستان بیا له یو لوی سرخوږي سره مخامخ کړي که هغه ته د جګړې نوم ورنکو
ګورې که په ځینې موارد کې مشکلات موجود دي چې دغه عوامل مشخص دي افغانستان د تازه د جنګ نه وتلی هېواد دی په ځینې مسایلو کې امارت اسلامي ډېر موفق دی مثلا د پیسو د ارزش حفظ یا مثلا د نرخونو کنټرول یا سرتاسری امنیت د فساد کچه تراتیه نه افسده پر وړیدل جنایی و امنیتی مسائل یعنی ده اغا عباد دی چه ولس امیدوارخی یا مثلا د سرکون و پارکون و دو مسائل جوړول یا چپرهار که د متدین و ده مسئله حل کول ده غین پارک جوړول دلتا ده کابل که ده تقریبا شپی تاویت در متدین ده تداویلان ده نیول و خلق ده ده جنجال نخلاص اول ده که اغا و تهدید و مشکل و خلق ده نو کچیر مونگا انصاف و لرون و ده توزده ده و افغان صفت خوشحالکی که منه دا د سوردون نه دی تر اوس پر شل 15 د چوکونه تنه کابل کې جوړ شوی ترافیکی سیستم فعال شوی دی یو نه زما کوم شوی دی یو بود بل مسله دا چې د طالب ته یا مثلا امارت اسلامي ته پر نظامی ډګر کې ماته یا ماته ورکول دا به ډیر سخت او ګران کار وي هغه نیرو چې پر رسمي ډول تقریبا 30 میلیارډ ډالر پورې د نړۍ هغه مدرن ټکنالوژي په لاس کې ده او غیر رسمي ته اوه لس میلیارډ ډالر پورې او د دې سره داسې یو فوج ده چې تعداد یا کمیت په 1,50,000 اضافه رسېږي چې اکثریت د دو په فدایي رویه باندې یعنی که چیرې تاریخ دفاعي د افغانستان ته وګورو دا تکرار شوي نه دي تر اوسه پورې نو دا د هغه دپاره سخت وي او بله مسله دا چې که چیرې یو داخلي دغه نقطه غواړم اضافه کړم تاسو په اجازه که چیرې یو داخلي تهدید یو نظامي جریان ته نه وي چې دوی په جنګ کې شل کاله اضافه په جنگ کې فعال شوي که نظامی تهدید دی همغه تاس خبره کیږي همغه خبره چې دوی که به داخلي اختلافات پیدا کیږي دغه بیرونی دشمن چې په خارجي سیاست کې دیتا د بحران ته چې کله یو هیواد د بیرونی دښمن سره یعنی وجود ونه لري بیرونی دښمن دغه سره مواجه نه وي ته بحران معنا وایي
یعنی دغه خپل د دوی د مشکل ورته جوړي.
یعنی فکر کوي چې دغه د خارجي دښمن وی اختلافات لمنځه زي
دا به یو عامل وي، په خصوص یو نظامی او جنگی جریان تر کسان چې په جنگ کې جنگ دوی مشخصه ده. یعنی زوس دوی تاریخ نه مچ دغه دوی با وجود دوی چې شل کال په جنگ یو څنګه وکول شي چې د نرخونه دوی کنټرول کړي، څنګه وکول شي ارزش چې د ګاډي هوادونه همدوس د سره مشتو غریوان
مننه
وکول د مسالم کنټرول کړي.
مننه مایا صاحب. رادمن صاحب ډیر وخت نه لرو کله راته وایي چې طالبانو د دوهې په تړون کې ژمنه کړې چې القاعده او نور ترګړي ډلې به نه پرېږدي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي، او دغه راز نړیوالو هم دا ژمنه ترې اخیستې ده، او نه به هم د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کوي. فکر کوي چې کچېرې په راتلونکي کې طالبان په دې کې پاتې راځي چې د ټول افغانستان امنیت ټینګ کړي په تېره بیا د سرحدونو، آیا دا به داعش وي یا کومه بله ډله چې نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه کوي؟
دا معلوم دار ده چې هم طالبان او هم داعش او نور دلې تپلې چې په افغانستان کې اوسېسته، دا د پاکستان د روزنې او د پاکستان تر تاثیر لاندې وو استه او پاینده کم بی. زه په دې ان یوم چې که طالبان وکولی شي چې امنیت تامین کړي، مهمه دا ده چې دوی فقر د منځه یوسي. پرون نه بل ورځ په هلمند کې لس نفر د دوی
یوه دقیقه وخت لرو،
په دې اساس باندې دوی باید د دوحې د توافق نامې تطبیق حتمی کړي، او همدارنګه ملي دفاعي او متخصص ځواکونه رامنځته کی چې وکول سي د افغانستان دفاع وکړي. په غیر د دغه نن امنیت د سبب نه وي، نن دوی دیکتاتوري چلوي، اما د افغانستان خلک د دیکتاتوري تر سیوري لاندې هیڅ ځان نه دی حق کړی، او خلک د دوی په مقابل کې حتما ولاریږي.
مایر صاحب بلند کراته وایي چې هغه چې رادمنش صاحب ویل چې پاکستان بل لوبه پیل کړې ده، آیا فکر کوي چې دی بل پروژه هم په مخ کې ده؟
پاکستان بل لوبه پیل کړې نه، بلکې هغه خپل سابقه لوبه ته چې ما ویل چې د دوی خارجي سیاست د افغانستان په اړه د نظامونو خلاف مبارزه ده. یعنی هر نظام چې افغانستان کې وي دوی باید دغه تداوم نه جلوګیری وکړي. د پاکستان خارجي سیاست دا واضح ده، په دې باندې ټول پوهیږي.
یعنی نفوذ یو وسیله باید حتما پاکستان ولري.
بالکل، او برعکس امارات اسلامي دغه نه قوي نفوذ ابزار لري اخواته.
بله،
خو د خارجي سیاست یا د باید د کوم کسان چې مستقی دي خو به د لوبي ترخم چې پګټوي د منافع مطابق دغه نه استفاده کوي.
ډیر مننه کور ودان. په بخوانی حکومت کې د دفاع وزارت ویاند او د امنیتي چارو پو جنرال محمد رادمنش او د سیاسي چارو شنونکي محمد داوود مایار چې په دې 15 دقیقې بحث کې مراسره ګډون وکړ. په دې بحث کې مون نن د اشته خراسان څنګه لوري د ورستۍ بریدونو پر موضوع خبري وکړلې. دا بحث مانو ریاس نور د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته مخته یوړ.
ربی ملی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سمر ربی ملی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان په غم دې پوهن کړو داس دې ورکو چې دې ځان په غم دې پوهن کړو دزما کې غم د اسمان په غم دې پوهن کړو اوس دې لري د مکان زندگی دې نو ستانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو شدہ پر ہرونو نامو یا رکی فضولنو کے بندوانا زندگی تیرہو ستانا بغیر